السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تړون لرو. خوول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مشر وای چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي هم زورول کیږي. د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستار ایدی جنازه نن ماسپخین په کراچۍ کې وشوه. او د ناتو مشر وای چې ناتو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاری وساتي او تر 2030 پورې به ورسره مالی مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. عبدالحمید نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
له بده مرغه په دې اواخرو کې بغیر رجستر شوي مهاجرین بلکې رجستر شوي مهاجرین هم د پولیس لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه اخیستل کیږي. نو دا کیفیت شته. موږ باروبار د حکومتي چارواکو سره ناسي په اړوند باندې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده.
خو د خیبر پختونخوا حکومت وای هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشردوست عبدالستار ایدی جنازه نن ماسپخین په کراچۍ کې وشوه. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان د پاکستان ولسمشر، د بیربری، بهري او هوایي ځواکونو مشرانو، د سند او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، سماجي کارکونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د ستاریدی د جنازې مراسم زمواري فوج سره وا او نوموړي ته د عقیدت پیرزول وړاندې کول لپاره فوج د یو شتو توپونو سلامي ورکړه. اته اتیا کلن ستاریدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو په رنځ اخته و. د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان، افغانستان، هند، د سیمې او د نړۍ یو شمېر مشرانو د ستاریدی مړینه یو لوی زیان بللې ده. بلخوا وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سند حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قومي بیرغ به نیم ځوړند وي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه یې ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو د رواني غونډې پر اړه د یوې پوښتنې په جواب کې په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د یو موټی شي. د پاکستان د دفتر خارجه له لوري پرون خبر شوی بیان وای پر دې موقع سرتاج عزیز ویل چې ضرب عزب عملیاتو ډیری کامیابی ترلاسه کړی او په داسې حال کې چې اسلام آباد د افغان سولې عمل کې د مرستې لپاره هلې ځلې تیزې کړې نو تمه لري چې کابل به هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل برخه واچوي چې دا رنګ له دې پروسې سره کومک وشي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمال او شمالي ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي جلسه کې امنیتي چارواکو وغوښتل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسي جرګې یو شمېر نور غړو بیا وویل چې داعش په نورستان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او په خپلو لیکو کې د جنګیالو په جذب بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د ناتو مشر وای چې ناتو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاری وساتي او تر 2030 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. یان سټوټنبرګ د پولند په پلازمینې وارسا کې د ناتو سرمشریزي په دویمه ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دي. د ناتو مشر وی چې په افغانستان کې ناتو غیر جنگی میشن لري چې مقصد یې د افغان ځواکونو او پولیسو روزنه، ملاتړ او ورته مشورې ورکول دي. نوموړي ویل
Afghanistan is making progress and that progress must continue.
افغانستان د پرمختګ په حال کې دی، باید دا پرمختګ دوام ولري او په ځانګړي توګه د بشري قانونو د درغلي او مخنیوي او انتخاباتي اصلاحاتو په څنګه کې یقیني کړل شي. د دې ترڅنګ د روغ جوړی بهیر هم په لومړی توبونه کې وساتل شي. ناتو امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسكر لري. ایران وای د لری واټن وشتونکو توغندیو ازماینو تبا دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لری واټن وشتونکو توغندیو ازماینو دی بندي کړي. نو موړي ویلي دا تجربه د هغې اټمی موافقې له روحي سره ټکر کوي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشو. خو د ایران د بارونو چارو د وزارت ویانن ویل چې د مزایلو دا تجربه د ایران او نړیوالو قوانینو قوتونو بخنه غوړم قوتونو ترمنز اټمی موافقه پوری هیڅ تړاو نه لري. بانکی مون د ایران او نړیوالو ترمنز د اټمی موافقه د عمل کېدو په اړه په خپل لومړنی راپور کې ویلي د ایران د راکټي ازمایني په منځني ختیځ کې روان کړکیچ پراخوي. او روسي خبر د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خنډي او چاودون وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتی چارواکي لدندو لری کړل. عبادی د غراز د کورونو چارو د وزیر استعفا هم ومنله چې د نه په ورځ یو ته وړاندې کړی و. په لری کړل شو چارواکو کې د بغداد د امنیت مشر، په کورونو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد د چارو ذمہوار شامل دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو واپسې یو کره مهال ویش کې ورته په ډاګه کړي. بلخوا په سیمه کې میشت افغان کډوال د پولیسو لخوا د ځورول کېدو شکایت کوي.
له بده مرغه په دې اواخرو کې بغیر راجستر شوي مهاجرین، بلکې راجستر شوي مهاجرین هم د پولیسو لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي، د غیر ساتنه اخیستل کېږي.
دا د افغان کډوالو په پاکستان کې یو مشر په دې وروستو کې د اجتماعي ذمہواري قانون لاندې د مومندو پولیټیکل انتظامی په دوو قبیلو پابندیانې لګولې دي. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر وای
د دې ظالم نظام خلاف جنګېدلې مو انا بخلاصېږو، بله هېڅ لاره مونږ سره نشته. اسلام آباد نه او دغه خلکو نه د انصاف توقع کول دا اسې ځان ته دوکه ورکول دي.
پاونیس پروګرام تړون کې درته د باجوړي جنسي جغرافیې او ژوند شواک په اړه معلومات درکو.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېر خپل لري، فلارزو کې جبر چینا چې اگر ډېر یخي وبلري او دغلته په وړي کې ګرمۍ کې خلک ورګي الته ناشتي او سیل سپاټې پکې کوي.
لا مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو واپسې یو کره مهال ویش یا شیډول دی ورته په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د صوبې نه د افغان کډوالو د واپسې پترس کې د انتظاماتو لپاره کزم په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر او مرکزی حکومت له دوی نه شپږ میاشتې وغوښتي دي. خو د نوموړي په خبره په صوبه کې په غیر قانوني ډول اوسېدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایانې روانې دي. بلخو افغان کډوال وایي چې د غیر قانوني کډوالو ترڅنګ قانوني اسناد لرونکي کډوال علم د پولیسو لخوا به ځای تنګول کیږي. خود پښتونخوا حکومت دغه تورونه ردوي. ل پېښور نه د شبیر احمد جان رپورت ته وکشه.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په صوبه کې څومره هم غیر قانوني افغان کډوال دي، د هغې په ضد به کاروان دوام لري او دوی ټول د قانوني کاروای وروسته افغانستان ته واپس لیږل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مشتاق غنی مشال لیډو ته په دې حق لول ګوره مونږ د تیر دوه کالونه لګیا یو چې افغان کډوالو له وجې مونږ ته ستونزې پیدا کیږي، چې پکې عام اولس تر ستونزو نه علاوه حکومت ته د امن امان ستونزې هم دي. او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مرکز ته ویلي چې نړیوالو ادارو سره د دوی کم معاهدې شوي دي، په هغې د نظر ثانی وکړي او اوس وخت راغلی دی چې دوی په باعزت توګه خپلو کورونو ته ولیږلی شي. خو ولې مرکزي حکومت د دغې افغان کډوالو دلته په اوسېدو کې شپږ میاشتې میاد نور هم اوږد کړی دی. بلخو په پاکستان کې د افغان کډوالو د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې یو هفته وړاندې هم دوی سره د افغان سفیر وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره په دې لړ کې لیده کاته کړو، خو ولې اوس هم د غیر قانوني کډوالو سره سره قانوني اسناد لرونکي کډوال هم د پولیس لخوا زورول کیږي؟
بغیر رجسٹر شوی مهاجرین بلکې رجسٹر شوی مهاجرین هم د پولیس لخوا نیول کیږي، زورول کیږي، دا غیر کارتونه اخیستل کیږي. حتی ما د ګونو کمپاینز او شکایت راغلی دی چې دا کارتونه ونه پیچکوي یا یې ونه ورکوي یا یې ونه اخلي یا یې ورته ماتوي، او هغې نه وروسته به 14 فرانک د منی فایر کټ کیږي او دا یا زندانی کیږي او یا بس کیږي. او دا سلسله بلا درنګه تر اوسه پورې روانه ده. نو دا کیفیت شته. موږ باروبار د حکومتي چارواکو سره ناستې دي، اړوند باندې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت پاین مشتاغنی په دې باب لوایي چې دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو په ضد کاروان شروع کړی دي، نه چې قانوني اسناد لرونکي. موږ سدا سې ګام نه اوچتول غواړو او نم اوچت کړی دی. اسلام آباد کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی سفیر هم وزیر اعلی سره په دې لړ کې لیده کاته کړی دي او ویلي چې شپږ میاشتې مهلت دوی ته ورکړي چې دوی پکې خپل انتظامات وکړي، خو له بیا هم موږ ته د دغې کډوالو د واپسې یو ښکاره او معلوم شډول پکار دی. د پاملرنه چې د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دوی ته د حکومت لخوا د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد د قانوني کاروای امر شوی دی او چې څومره هم قانوني اسناد لرونکي رجسټرډ افغان کډوال دي، هغوی ته د پولیس لخوا هیڅ نه ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره د اسلام آباد له کوششونو ګټه ترلاسه کیدی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز په خبره د ترهګرۍ خلاف باید ټوله نړۍ یو موټی شي او په کار ده چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مرسته وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره زموږ کوښښونه توندولو سره ګټې ترلاسه کیدی شي. خپلو خبرو کې ښاغلي سرتاج عزیز وویل چې د پولند سرخار په ورسه کې روانه د نیټو د غړي ملکونو غونډه د ترهګرۍ، شخړو او د نامنې په پسمنظر کې کیږي. نړیوالې ورورولۍ له پکار ده چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان کومک وکړي. د یو سوال په جواب کې د زیاته کړې چې وسله وال خپل نیټورک خپروي. نړیوالې ورورولۍ له ترهګرۍ خلاف په یو ایجنډا، په یو پلیټ فارم، په یو ځای کېدل وي. د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې په وارسا کې روان د کانفرنس یو مهمه موضوع افغانستان هم ده، او چې کله د افغانستان ذکر راځي نو ورسره د سیمې او د پاکستان ذکر هم راځي. د ده په وینا چې نړیوال ورورولي د سولې په عمل کې د پاکستان رول ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي.
جنگ په افغانستان کې اوږدېږي نو پاکستان به مسرات وي، او بیا د سولې خبرې خو پکې بیا دغه امکانات به ډېر زیات قوي دي. نو سرتاج عزیز بیان، د پاکستان د مشر بیان، د نیټو د سرمشریزي یا د مشرانو د غونډې په مغوان د دې ډېر زیات اهمیت دی.
هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي
پاکستان کوشش کوي چې واپس نړیوال کمی خبرې دي هغې ته ځان نږدې شي. دا دې نظر کې زه ورته ګورم، او په کار هم داسې دا ویلي چې پاکستان دا نشي کولی چې دنیا کې ځان یوازې پاتې کړي او دنیا یو سوی او موږ بل سوی.
یاد دوی چې نن د پولند سرخار ورسه کې د نیټو د غړي ملکونو دوه ورځنۍ غونډې په موقع د افغانستان په حالاتو به بحث کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د خیر ښېګڼې ادارې بنیاد خودونکو دی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د جنازې مراسم دا وخت په کراچۍ کې روان دي. نوموړی د 88 کالو په عمر کې بیګا ماخام په حق رسیدلی دی. هغه د ډېرې مودې راهیسې په ناروغي اخته و او په هسپتال کې و چې بیګا ماخامي سا ورکړه. عبدالستار ایدی په 1979 کال کې له یوې کوټې څخه د خیر ښېګڼې کار پیل کړ چې نن ورځ یې په ټول هیواد کې تر 300 زیات مرکزونه دي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې دی.
د انسانیت خدمت لوی مبارز او د خیر ښېګڼې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلونکي عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ آف یورالوجي اینڈ ټرانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځې د حالت خرابېدو وروسته سا ورکړي. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلی د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعاګانې جانے اغواڑی
زہر کی نماز کے بعد جو جو لوگ شریک ہو سکیں گے وہ شریک ہو جائیں گے
دیوائی د مسپخین د مز نورستو چکم خلق پا جنازہ کی گڑون کولے شی ہوگی برازی اور والو ٹولو دا فیصلہ کری چکم دو سی زونہ دا آغا ارمانو یو دا چی عبدالستار ایدی با دا ایدی ویلیج پا دیرکی خخولے شی چرتا چی آغا پخپلا پینزی ویشت کال اولاندے دا زان لپارا قبر جوڑ کرے او بل ارمانی داو چکم جامعی اغسطی ہم پا دے کے دے خخ کرے شی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فو سر لخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینا د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې وزیر اعظم د هغه په مړینا نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلې دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره خښول کیږي د سرسره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلې نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی پمړینا د سخت خفګان څرګندونه وکړه
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی ایک ایسے انسان
دی وای ایدی سے بھی ادا سے انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو هغه ادا سے انسانو د چاچی پدے وطن کی د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاری ادارې هم نشتا هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلق لور کړی هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو ایدی سے پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي مونږ که 50 کسان هم راغون شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په گجرات سیمه کې زیږیدلی و او په کراچۍ کې په کال 1950 کې په یوه کوټه کې خیراتي اداره پرانسته کومه چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاده مرستندویه اداره بللې کیږي د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 ایمبولینس یو هلیکاپټر دوه الوتکې او 28 کشتۍ لري ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 315 د خیر خیګړې خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص وي د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 45 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان یتیمان هلکان او جینکه او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي د دین ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 2 لک زیات لاوارث مړي خښ کړي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
په مومند ایجنسی کې د کروندو ځمکې او دکانونو تړلو په شناختی کارت پاسپورت او ډومیسایل بندیز او د سیمې د ولس مراعاتو درولو حکومتي فیصلې په اړه کارپوهان وایي چې دا د بشري حقونو خلاف دي او د ترمیم شوي اف سی آر قانون هم خلاف ورزي ده دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د مومند پولیټیکل انتظامیه د دوو سرکاري نوکرانو تر وژل کېدو وروسته دغه ګام اخیستی او د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې د مومندو بایکورونو او کادو کورونو په اوسیدونکو دغه پابندیانې لګولې دي د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر وایي چې قبایل یوازې احتجاج کولی شي ځکه چې که اف سی آر ټریبیونل داسې حکم معطله هم کړي نو پولیټیکل انتظامیه نه مني له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نه معلومات اورو
د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ولس کروندې بندول دکانونو ته جرندې او په نوي پاسپورت ډومیسایل او شناختی کارت جوړونه بندیز لګولو هر څوک ولس ته مشکل جوړ کړي خو دغه فرمان وروسته دغه سیمو ولس چیرته هم نشي تللی چې خپل حق وغواړي ځکه چې د اس سی آر ټریبونل عدالت دومره زورور نه دی چې ګنې دغه فیصله معطل کړي او د پاکستان لوړ عدالت په فاټا کې اختیار نه لري هغه وخت چې د پاکستان په اساسي قانون کې 14 بدلون کې په اف سی آر قانون کې هم اصلاحات راغلي نو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد هم د پارلمان غړی وو
دا ترمیماتو مقصد دا چې په اف سی آر کې اصلاح راشي زمونږ په علاقه کې دیشه د یو دکانداري دا یاره را ماشومان بهر ته د مزدورۍ لدی هغه هم د شرافت ګاډونو له شی او پر شی په نوم باندې غریبانو د ګاډونو او کوزو خپه کوي او دا غره په جنسي کې په دکانونو باندې نه دي موږ بس کو
بل خو د فاټا لایف فورم صدر رحیم شاه اپریدی اډوکیټ وای چې د بیوروکراسۍ د داسې حکم په ضد قبایل یوازې احتجاج کولی شي
د دې ظالم نظام خلاف جنگی دلی نه یو انا بخلاسی کو بلا هیس لار من سره نشته اسلام آباد نه دغه خلکو نه انصاف توکو کول دا اسزان ته دوکا ور کول نه پکار چې قبایل په خبرو سوچي کی او د خپل ازادای لپاره یو سیاسي جهد کی ور افاسی یو سیاسي جنگ کی والله به دې ته حق نه لوي دي په بل طریقې هیڅ قسمه حق نشي ملاله.
سېنټر حافظ رشید احمد د پارلمان د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټي چیرمن هم پاتې شوی هغه وای چې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي هر چیرته کیږي خو په فاټا کې بیا دغه شن خلاف ورزيان لټول زیات دي.
زمونږ قبایل د بشري حقوقو سوچ د ضرورت او حقوق نشته یقینا چې زمونږ انتظامیه او زمونږ ریاست زمونږ د سرود په غیا د پاره سنشته په تیرا باندې کړه باندې کړه باندې قانونو باندې کړه باندې ګیټونو باندې
نو که قبایلی ولس داسې فیصلو په ضد اف سی آر ټریبونل ته لاړ شي نو آیا هغه به دغه شن حکم معطل کړي او یا نه؟ رحیم شاه افریدی وای
دغه ټریبونل شری دا دغه لالی پاپ دی در سره هیڅ اختیار نشته دی داسې دا چې کوم ټریبونل دی دی خو اول خو ما درته ویل چې دته څوک فایل هم نه راوړي که بیا فایل راوړي او داسې فیصله وکړي د پولیټیکل خوښه ده چې عمل پرې کوي او که نه کوي د سره دا اختیار نشته دی چې دوی په هغې باندې عمل درآمد وکړي. همدغه حال د کمیشنر دی.
یاد دی چې څو ورځې وړاندې د کوزه محمدو په بای کورونه او کادو کورونه کې د دوه سرکاري نوکرانو وژنې وروسته حکومت وای چې د دوی د حفاظت ذمہواري د ولس په غاړه وه. نو د یادو کلو مراد قانوني سرکاري دستاویزات یې بند کړي او د کروندو په ځمکو یې پابندي او دوکانونو ته سرکاري جرندې لګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمدو ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیرستان هغه کډوال چې د وسلوالو خلاف د پاکستان پوز د کاروای له امله د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی دي له حکومت غوښتنه کوي چې خپل وطن ته دې ولیږل شي او یا دې ورته دومره اجازت ورکړي چې خپل کلي ته لاړ شي او خپل تیار فصلونه وریبي. دغه کډوال وایي په کډوالۍ کې د ډیرو مالي ستونزو سره مخامخ دي او د کورنۍ د کفالت لویه ذریعه د چلغوزو فصل ترې هلته پاتې شوی دي. دوی وایي دا وخت د چلغوزو فصل تیار دی چې دوی ترې ځان لپاره پیسې پیدا کول غواړي. لسی می د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورٹ لري.
د ضرب از پوځي عملیاتو نه د افغانستان سیمې برمل تور اوړېدلې. د وزیرستان قبایلیون ویایي چې په وزیرستان کښې د زنغوزو د کروړاو کلدارو فصل پوخ شوی دی. دغه فصل تیر دوه کاله مخکې ضایع شل یا بل چا یوړلو. دوی زیاتوي چې سږ کال د حکومت میشته دمره اجازت راکړي چې سیمې ته بیرته لاړ شو، زنغوزي راوشکوو او راپېښه بدحالي مو لشکي سوکاش شي. نعمت الله صدګای ویایي عبدل ملک دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي مہراج صدگائی زیاتاوی
حکومت پاکستان شیلا 2014 کے پوریات شیر کلال انگلش کرینا تباش ول لمبائی ورش ول نشتا در مکس ورا سزن پیش بندے حکومت بالکل غیر نہ ول درو چھ آیا دا حل کا باش تلخ پکتیا ولایت برمل ول سالی کے دکروتائی باہر دے مرس تے شدا میرا بنی دا وشی چھ نش پل وطن تا پر ستی چھ ورا سای
دی وزیرستان دے کبالانو دے دغه غشتن نامے چھ دے سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا اغوی سزا وا
فوجی
عملیات برباد او پکڑو مجبور کڑلو، بل طرف تا دے زڑغزو دے فصل اغا وسلہ را نہ جوڑ لا شوا چھ پکوم با دے میج او دے میجا دے بچانو جوان تیرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته روان شوی او نن ماخام به د پی آی ای په خصوصي الوتکه کې لاهور ته ورسیږي. وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 22 می د برتانیې ته تللی او په 1 می په 1.5 نیټه د زړه د کامیاب اپریشن وروسته تقریبا 6 هفتې په لندن کې ایسار وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف د پی آئی اے د خصوصي الوتکې د لارې ملک ته پراتللو عدالت ته تللو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل پورس بهي وکیل د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. وزیر اعظم نواز شریف چې قریبا 1 اونۍ د ملک نه بهر تیرې کړې، ملک ته د راتللو وروسته د څه قسمه چیلنجونو سره مخامخ کېدی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
پاناما لیکس د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاج په خپل ځای، خو استابلیشمنت سره تعلقات خکول بعد وزیر اعظم لپاره یو لوی چیلنج وی.
مظاهر دا ښکاري چې وزیر اعظم سره روان دي او دته د احتجاج یو چیلنج درپېش دي، لیکن زما مات ګډ خیال کې د دین هم زیات غټ چیلنج چې هغه ته درپېش دي هغه استابلیشمنت سره د دې تعلقات دي. نو دا یو غټه خبره ده پرته ده چې کوم خارجه امور سره تړلې شوی کوم شوی نه دي، د حواله باندې به د 10 ګامونه وي او استابلیشمنت وسخ واړی بالخصوص افغانستان او هندستان سره.
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په 22 می برتانیې ته تللی وو او په 1.5 می د زړه د کامیاب اپریشن وروسته قریبا د 13 شپږو اونو راهسې په لندن کې ایسار وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دي د طالبانو هدف یوازې افغانستان نه دی، بلکې دا دله د ټولې نړۍ او اوس مهال د مرکزی ایشیا لپاره لوی خطر دی. خټک زیاتوي عرب هیوادونه د منځنی ایشیا په هیوادونو کې د اسلام د سخت بڼې د خپرولو لپاره غټ رقم مصرفوي. د مقالې لنډیز اسرارالم مومن نورو.
د نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خپره کړې چې پکې راغلي که څه هم د منځنۍ ایشیا درې ملکونو پولې له افغانستان سره جنګېدلې، خو بیا هم پر دې اړه څه نه ویل کېږي چې په افغانستان کې د نه خدمتونکو ترهګرۍ په منځنۍ ایشیا څه اغیز دی. تر دې پورې چې د چین غربي صوبه سینکیانګ هم په مرکزی ایشیا کې راځي، د دې وجه دا هم کېدای شي چې دا هیوادونه نړیوالو رسنیو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی حالات رپورټ کړي. نو خبره دا ده چې نړۍ ته نه د معلومه چې د افغانستان د حالاتو په مرکزی ایشیایي هیوادونو څه اثرات دي، خو دا ده چې د مرکزی ایشیا هیوادونه چې د پاکستان او ایران په رنګ له افغانستان سره پولې لري، د دې هیوادونو په څیر په لویه کچه د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه نه کوي. خو لیکوال افراسیاب خټک وایي د دې باوجود د منځنۍ ایشیا هیوادونه له ډېرو اندېښنو سره مخ دي. نوموړی وایي په دې اړه 4 ورځې وړاندې دوی په قزاقستان کې یوه غونډه درلوده چې پکې د منځنۍ ایشیا هیوادونو چارواکو او کارپوهانو دې لور ته اشاره وکړه چې د انټرنیټ او نورو رابطو جدید ټکنالوژۍ په دې دور کې د ترهګرۍ او سختګرۍ له وجې د دوی د ملکونو وجود ته خطر دی. خټک په خپله مقاله کې لیکي اوزبک، چچن او د مرکزی ایشیا نورو وسلوالو ډلو دغه خطر لا پسې زیات کړي ځکه چې دوی په موجوده جګړه کې له طالبانو سره وګپوګه ولاړ دي. له دې سره د هغو پاکستانیو خبرې هم دروغ ثابت شوې چې وایي د افغان طالبانو هدف یوازې افغانستان له بهرنیو ځواکونو آزادول دي. د القاعده مشر ایمن الزواهری هم د افغان طالبانو مشر هبت الله اخونزاده خپل امیر منلې، نو له دې وروسته خو هیڅ شک نه پاتې کیږي چې طالبان یو ترهګر ډله ده او د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ابراچه پټک لیکي اوس داسې هڅې هم روانې دي چې طالبان خو وښودل شي چې دا رنګ د داعش پر ضد وکارول شي، خو د په خبره هغه وخت لري نه دی چې داعش ډله به هم د القاعده په څیر له طالبانو سره ملګری شي. اپراسیا خټک د مقالې په اخر کې لیکي د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د سیاسي او ټولنیزو ازادیو د کموالي او نسلي تعصب له کبله هم تراګر ګټه پورته کوي او تر دې هم خطرناکه خبره دا ده چې عرب هیوادونه د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام د سختې بڼې خپرولو لپاره د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې په جماعتونو او مدرسو ډېر غټ رقم مصرفوي.
دا و اسرار عالم مومن تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لا ګل ایاز اورو.
د افغانستان حکومت لخوا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم زورول کیږي. نوموړي دا خبره نن له مشال رادیو سره کړې. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی اداري ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي او بشر دوست عبدالستار ایدی نن مازیګر په کراچۍ کې قومي اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو. د ستار ایدی د جنازې په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر د بری بحری او هوایي ځواکونو مشرانو د سین او پنجاب اعلی وزیرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو سماجي خلکو کارکوونکو او په زرګونو خلکو ګډون وکړ. وفاقي حکومت په ټول هیواد کې د یو ورځ د خیبر پختونخوا او سین حکومتونو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او د هیواد قومي بیرغ په نیم ځوړند وي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړي او تمې ښودلي چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. نوموړي دا خبره پرون د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د هیواد په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې. دا خبره د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې کړې. ناټو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2020 کال پورې به ورسره مالی مرسته کوي. دا خبره د ناټو مشر یان سټولټنبرګ د پولند په پلازمینې وارسا کې د ناټو د سرمشریزي په دویمې ورځ د خبري غونډې پر مهال وکړه. ایران وایي د لری واټن وشتونکو توغندیو ازماینو تبا دوام ورکړي او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په بغداد کې تر یو لړ خونړۍ چاودن وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان بیلابیلو کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د امریکې د سینټ غړي جان میکن په مشرۍ کې د کابل د دورې په موقع یو پلاوی د خپل حکومت نه سفارش کړي چې نور امریکایي فوج ته واپس نه راغواړي ځکه چې د دې نه به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ باندې اثر پروسی او وسلوالې ډلې داعش او القاعده به بیا مضبوطی شي. ادارې په وینا امریکې په افغانستان کې د فوج شمېره موجوده شمېرې نه 15,000 پورې کول غوښته خو وسلوال تنظیمونو خصوصا د طالبانو عسکري کاروایانې سمدستي سیوا کېدونه پس امریکې خپل حکمت عملي بدله کړه. ادارې زیاتوي پاکستان د امریکې سینیټر جان میکن تباسه کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف بلا انتیاز کاروایی کوي چې پکې حقانی شبکه هم شامله ده. ادارې لیکي دا خبره منل شوې چې پاکستان او افغانستان امن یو بل سره تړل شوي. پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو خاتمه ضروري ده او د ترهګرۍ د مسلې حقیقي حل دا ده چې پاکستان او افغانستان چې صدیانونه تاریخي مذهبي او ثقافتي رشتو کې تړل شوي باید چې د یو نوي دور شروعات وکړي او غټ طاقتونه د لړ کې کومک وکړي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشربلي دواړو ملکونو کې امن غواړي. پاکستان او افغانستان امن د علاقې امن سره تړل شوی. کدي مقصد لپاره د اسلامي مشربلي کانفرنس راغوښتي شي نو یو خیګ دام به وي په دې کې یو متفقه کړنلار د جوړ کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي د دین علاوه سلور اړخیز مفاهمتي ډلې هلي سلې هم د فعالولو ضرورت دی. طالبان د مذاکراتو کې شامل کړی شي. د نیټو فوجونو شمیر زیاتول د مسلې حل نه دی، یوازې مذاکرات د مسلې حل دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د اختر ورځې په امن تیر شوي پسه چې د امنیتي ادارو ستاینه پکار ده خو دې ځل د ټرافیک په حادثو کې ډېره اضافه شوي. ادارې وایي په مختلفو ښارونو کې ځوانانو په موټرسایکل د بې احتیاطۍ مظاهره وکړه او په یو پای موټرسایکل یې وچلولې. د سنه چې ځینې کسان مړه هم شول. داسې پېښې مور او پلار له د غم او تکلیف وجه جوړېږي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې ځوانان د ټرافیک قوانینو خبر نه وي، د سره وجه د ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دې لړ کې پکار ده چې حکومت او ټرافیک پولیس یو پالیسي جوړه کړي او د ټرافیک قوانین دې په نصاب کې شامل کړي شي. اداره وایي د علماو خبره خلک اوري او احترام یې هم کوي. پکار ده چې دوی هم د جمعې په خطبو کې د ټرافیک قوانینو په اړه خلک خبر کړي. اداره اخیری کلی کې باید چې حکومت ټرافیک پولیس ته دومره فنډونه ضرور ورکړي چې په ټرافیک سیګنلو جدید کیمرې نصب کړی شي او سینسرې هم ولګول شي چې څوک سیګنل ماتې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د 2400 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د ولسمشر اوباما د فیصلې په اړه رپورټ خپور کړی. بلخوا فورن پالیسي مجلې په ایران د امریکایي جازونو د خرڅ معامله څېړلې ده. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 2400 ځواکونو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. ځینې ناقدین وایي چې دا د هغه د انتظامیې د سیاسي ناکامۍ یوه نښه ده. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران او پوځي جرنیلان د دې پریکړې مرسته کوي او وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره دا یوه مهمه پریکړه وه. ځینې شنونکي وایي اوباما له پکار وو چې په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پرېښودلو په اړه پریکړه باید په میاشتو وړاندې کړې وي. له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو پلان په امریکا دننه خلکو خوښولو، خو ولې په دغه اړه افغانان اندېښمنو. دوی وایي دا خبره د امریکا په ګټه ده چې د ولسمشر غنی حکومت قائم پاتې شي. یو شنونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پرېښودو په اړه د اوباما پریکړه په سیاسي توګه ډېره مهمه ده، ځکه چې د ولسمشر غنی حکومت ته دا پیغام ورکوي چې امریکا افغان حکومت او دغلته د امنیت په ځای کولو کار ته ژمنه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د کانګرس د مالی خدمتونو کمیټې په درو بیلونو بحث وکړو. د دې بیلونو مرام داو چې په ایران د سورلو د جهازونو د خرڅ لړۍ ودروي. تیر میاشت په شیکاګو کې د جهازونو یوې لویې کمپنۍ د ایران د هوایی جهازونو د سند د نوي کولو لپاره د نوو جهازونو ورکولو یوه لوازنامه وکړه. د دې معنی دا شوه چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته به په وړومبي ځل امریکایي جهازونه ایران ته ورکړل کیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په دې لوازنامه انتقاد کوي او ایران ته د جهازونو ورکولو مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
نیټو به تر 2010 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2040 کال پورې به ورسره مالی مرسته کوي. د نیټو مشر ین سټولټنبرګ د پولند په پلازمینې وارسا کې د نیټو سرمشریزې په دویمه ورځ نن خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولند په پلازمینې وارسا کې د نیټو پیل شوې سرمشریزې په دویمه ورځ زیات تمرکز پر افغانستان دی. احمد شیبر د غونډې ته
پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره د 2014 کال تر اخره په دغه هیواد کې د 2400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیمی
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای دا تصمیم مو نه نیوه. د امریکا هوډ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادګي دوام همکاري را نشان داده.
ټول ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تاکید کوي. د ناټو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
دا وو احمد شیبر. اوس وخت شوې دی د هفتهوار پروګرام تړون. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي او دا اونۍ به پکې د باجوړ ایجنسی د جغرافیې ترڅنګ د هغې سیمې د ژوند ژواک په اړه معلومات واوري. راځئ چې دې پروګرام ته وښو.
مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د باجوړ ایجنسی پاړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په فایل کې به د باجوړ جغرافیه او هلته میشت لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري. ورپسې د میرمنو د ژوند او تعلیم حالت ته کتنه کوو. د باجوړ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونه پایل د باجوړ له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. د دې سیمې یو مشر پیر عبدالله خان سالارزای د باجوړ پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د باجوړ ایجنسی بشریف تا ضلع دیر پروت دی، مغرب ته د کونړ ولایت افغانستان پروت دی، د ډیورنډ کرخه ده او جنوب طرف ته مومد ایجنسی پرته ده.
پیر عبدالله خان سالارزی د باجوړ د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل.
د باجوړ مرکز چې دی هیډکوارټر مرکزی ځای چې کوم ځای کې د پولیټیکل ایجنټ کینی هغه ته خار باجوړ وی خار، او د دې واړه خارګوټی بیا په سالارزو کې د خار په سالارزو کې د پښت غټ بازار دی او غټ کلی دی. پکې بیا دینه پس په ماموندو سیمه کې دا اناد کلی غټ بازار لري، ناوګی غټ بازار لري، او لغړی د ماموندو بر سرتا بارډر ته نږدې یو کلی دی، هغه ډېر لوی بازار لري. دا یې غټ غټ بازارونه دي او کلی دي.
نوموړي وویل چې په باجوړ کې د سیل لپاره ډېرې شایستې سیمې شته.
د باجوړ تقریبا هر یو ایریا ډېره ښکلا لري، ډېر رنګین ځای دی. په سالارزو کې ګبر چینا چې هغه ډېر یخې اوبه لري، او دغلته په اوړي کې ګرمۍ کې خلک ورځي هلته ناست دي او سیل سپاټې پکې کوي. دغسې د عثمان خېلو کې پکې ځای نشته دی، راغدان پکې دي. بیا د بادیسیاو ته وایي د ماموندو دا ښکلی یو ښه منظر پیش کوي. کاګې کانډو یوه علاقه ده، لیټۍ کانډو دی، ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې. او ماجیګری کې د ځوانانو علاقان ځي چکرې مکرې پکې وایي او ډېر ښه وخت پکې تېره دی شي.
له پیر عبدالله خان سالارزی څخه مې وپوښتل چې په باجوړ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
باجوړ کې دوه غټې قبیلې اوسېږي. یوه قبیله خو تقریبا د باجوړ درې ایسې آبادی تشکیلوي، هغه ترکلانی قبیله ده. په ترکلانی قبیله کې مامون او سالارزی قوم دی، او دا بیا سالارزی قوم په دوه حصو تقسیم شوی دی، یو ته چارمنګ وایي او یو ته سالارزی وایي. څلورمه ایسه چې کوم تشکیلېږي نو هغه عثمانخیل قبیله ده. عثمانخیل قبیله چې دا بیا د خټکو او اپریدو ورونه دي. خدای د پاجوړی جلسې په دغه کې انتظامی لکیره کې را شامل کړي دي، او د باجوړ خپل ورورولي چې دا جندول او میدان دا یې د زیلدیر سره شامل کړي دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د باجوړ د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې لا یو ټولنیز او سیاسي مشر شیخ جانزاده سره وژغیدم. لا شیخ جانزاده څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موکې په خوشحالۍ لمانځي.
خصوصا د دې سیمې د اوسېدونکو د واړه اختر خوشحالي یا د لوی اختر خوشحالي دا ډېرې په مذهبي او ډېر ثقافتي توګه دوی لمانځي. ودونه هم کېږي، ماشوم پیدا شي، یا څوک کور نوی جوړ کړي، څوک حجره جوړه کړي. خصوصا په حجره باندې خلکو ته مبارکي ورکوي. یاره دا حجره وي دا د قام د راټولېدو ځای دی.
شیخ جانزاده د خلکو د خوشحالۍ لمانځلو انداز داسې بیان کړ.
روایتي توګه دلته چې کومه دی دغه ولسي سندرې یا ولسي موسیقي ورته وي، یو ساده ډول باندې هغه بالکل چې کوم دی ځوانان او ښځینه ټول چې کوم دی خوشحالي لمانځي.
نوموړي وویل چې د غم او بد ورځې پر مهال د باجوړ په ولس کې له یو بل سره د غم راځي اندازه له دې لګول کېدای سي چې هلته په بد ورځ کې دشمن هم د دشمن مرستې ته ورځي. خو د شیخ جانزاده په وینا د سخت دریځۍ او ترهګرۍ څپو د باجوړ ټولنه هم تر ډېره حده ځپلې ده.
یو بیباری پیدا شوی دا دلته پختون به په پختون اعتبار کو چې د چا سره څوک ملګری شي د چا په آواز را پاتې بس هغه معامله دومره ورانه شي زما خلک په مذهبي خلکو زیات اعتبار کوي د وطن په مشر زیات اعتبار کوي هغه مذهبي خلک هم چې کوم دی هغه پیمانه باندې د دین او د دنیا په امور باندې پوره نه د وطن مشرانو کې کمزوري راغلي دي دلته په خاصه خبره رااله زموږ په دې وطن کې ډېره یو لوی مسله به وه یو لویه ستونزه به وه د وطن مشران به پکې ناسته خبره به ډېره زر درواز په انداز کې یا د مذهب د لارې چې کوم دی هغه خبره حل کړه د شریعت د لارې دلته چې کومه دې لوبه د بل ځای دا واقع په بل ځای کې دی بېباري دلته پیدا ده که ته خبره وکړې خبره پکې ځای ته نه رسېږي
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې به د باجوړ د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو په دې اړه مې د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکونکو نصیحت بیگم سره مرکه وکړه له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغې وویل
هغوی داسې ژوند دی لکه سړی چې کومه وي نو هغوی ښځو ته بالکل توجه نه ورکوي چې هغه غریبانانې که په پټو کې ګي که بهر بم ته راوړي هر یو ظلم به پکې کېږي خو د ښځې بالکل لکه څوک چې داسې حیثیت نه ګڼي نو هغوی غریبانانې بالکل د هېڅ نه نه دي خبر په کورونو کې ناستې دي د خپل حق تپوس کولی نه شي کپرې چې کمې وي نو سړی به ته اخلي خو هغوی خوښې وي او که نه یې خوښې وي بس ما درته راغوري دي خو خوښې دي واخله خو خوښې دي نه یې مه اخله نو لکه دغه غریبانانو دغه ژوند دی دغه زندګي ده
نصیحت بیگم وویل په باجوړ کې په میرمنو د کور ترڅنګ په پټو کې هم کار کوي او پر هغه سربیره اور باندې تشدد هم کوي
کنه د باجوړ کوم هغه لګوده کیږي تاسو به هم پټ وي نو هغه غریبانانو د کورونو نه را بهر کې یته وي چې راسته لږ وکه او بس دلته کې غرمو باندې لګیای بیا هغوی لاړې شي روټۍ پخي چې کور کې بیا ورته سړی چې هغه لږ تین تیر شي بهر ته راونه وځي چې بس هغې باندې وهلي ټکودي چې دا تا ما پسې زر بهر ته راونه وتې روټۍ یې رانوړه دا تا کور کې آرام کاوځي نو لکه سړو د طرفه نه په هغوی غریبانانو ډېر زیات ظلم کېږي
نوموړي وویل پښتانه باید په خپلو اولادونو او په ځانګړې توګه نجونو تعلیم وکړي
جنکیانو باندې بس لکه بالکل د تعلیم توجه نه ورکوي جنکیانې چې کوم اوس وخت کې دي د هغوی تعلیم خوښ دی او چې موږ وکړو خو دا ده چې مشرانو ته اجازت نه ورکوي زما په خپله باندې د باجوړ سلاردی کوم سکول موږ ګورنر سکول وو په خپله باندې موږ کولاو کړی موږ وایي چې لکه دا جنکیانې سکول ته راځي کلي مانځ وو هغه یو څو جنکۍ به چې راتللي نو بس هغې چې څه ورځې بعد د شپې د ماتا وشو هغه سکول خراب شوی چې دا د جنکو دی نو لکه دومره خلک یې د تعلیم سخت دي رواجي هم دي تعلیم دی رواجونه دي رسمونه رواجونه هم دي په کښې دغه هم نه ختمېږي چې اوس رسم و رواج خلک نیولې پښتو او غیرت خلک راغستي دي نو جنکیانو په ښځو باندې غیرت او پښتو کوي که نه یو خو چې هغوی کوژدن شي یا د خپلې خوښې واده نه وي دکه د خپلې خوښې واده داسې نه وي خو ماشومه به وي هغه به راونیسي بوډا سړي ته ډېور کړي د هغه به اتیا کاله عمر وي دا به ماشومه وي دا به وایي چې دا لکه ماشومه ده بس هغه غریب خپله مرضي نه شي کولی چې یا دا ما مه ورکوئ دا زما خوښ نه دی دا تاسو ولې زما زندګي درپاره وایي هغه دې دپاره ورکوي چې بس هغو خپل پیسو لالچ راغستي وي چې مور و پلار وي چې دا بس هغې زندګي تباه کړي
د دې سیمې ګټه وټه
د باجوړ پر قدرتي او زراعتي سرچینو نظر لرونکی حسفان الله د دې سیمې قدرتي زیرمې داسې بیانوي
باجوړ مستی کې خو دي په تحصیل ماموند تحصیل خار او مختلف علاقو کې د معدنیاتو لوی لوی غرونه شته دی دلته ماربل دی مګنیز شو کرومایټ شو زمرد شو خو دلته یو مسله شته په باجوړ ایجنسۍ کې چې د قبایلو خپل منځ کې تنازعات دي په رشته درې غرونو باندې د هغې په وجه باندې
د هغه شل پیداوار نه پیدا کیږي کوم چې توقع شته.
نوموړي وویل باجوړ د زراعت په برخه کې هم د پام وړ څه پیدا کوي.
باجوړ چې خو زراعت ډېر پیدا کیږي، دلته مختلف قسم مېوجات دي چې پکې خوبانۍ شته، شلتالو، خټکی، مالټې، امرود دا پیدا کیږي. دین علاوه په سبزیانو کې چې کوم دي نو هغه ټماټر فقط مقدار سره دلته کیږي، بینډۍ شوه، زمین علاوه کریلا، مختلف هر قسم سبزی چې دا کدو، مختلف سبزیاں نو باجوړ جنسی کې ډېر فقط مقدار سره کیږي. او بیا زمین پاس دا باجوړ بھی منډۍ خاص کې لے کیږي، زمین پاس نمال نور برخو تم بیلے گلے کیږي، افغانستان تا هم دا سبزیاں.
اسفن الله په بهر کې د میشتو باجوړیانو په اړه وویل،
د باجوړ زیات خلک خو چې کوم دي هغه عرب ممالک کې دي، کوم چې سعودي عرب، دوبۍ او دا نور کویت مختلف ملکونه دي. دې نه علاوه په یورپ کې د باجوړ جنس ډېر زیات خلک دي، امریکا او یورپ ډېر زیات خلک سره دي، خو ډېر تعداد عرب ممالک کې هم دي.
نومیالی د دغه سیمه
د باجوړ پر تاریخي، سیاسي او ادبي شخصیتو مې د دې سیمه ل لیکوال جعفر خان جعفر سره خبري وکړې. نوموړي وویل چې باجوړ د تاریخ په اوږدو کې د مشهورو سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوی دی.
د قومي ولسي په سیاست صدارت کې خو تاته ما د ملک محمد عمر خان نوم یاد کړی، سوال کلام ملک حکم چې تا کړي سمه ورسند د وخت ور کړو، هغه ډېرې مبارزې کړې دي. دا به تېر وخت خبره ده، لنډ زموږ د دور خبره. زما په دغه کې دوه شخصیتونه دي چې هغه په افغانستان کې، په پاکستان کې، بل دا چې یو تورلانی کاکا چې د اجمل خټک سره په هغه وخت کې د اقبال پښتانه کې سیاست او جمہوریت شخصیت اولنے شاہجہان شخصیت دیر زیاد مقبول دار ہے، قبائلی علاقوں یو مشر ہو، یو افغانستان کے هغه وخت تیر کړی دی، په باجوړ کې راغ خدمات او قومي سیاسي ډېر زیاتي. نو زما په مخ کې په وړاندې کوم چې وفات شوي دي، دنیا نه رخصت کړی دی. نو د نیا ساجر او تورلانی کاکا په څنګ شخصیتونه لکه په عوامي سیاست کې، نور په قومي کته باندې دلته ډېر زیات نیولي شخصیت جوړ شوي دي. نو دا زما په دغه کې سیاسي طور باندې نو دا اول
جعفر خان جعفر د دې سیمې د ادبي شخصیتو په اړه راته وویل،
او ادب لاسیږي نو موږ چې د ادبي او سیاسي صحافتي دنیا تر څو نو په باجوړ کې اولنۍ دغه صحافت وه چې حاجي حبیب الله خان کوم چې د حاجي وزیر ګل زوی دی، او په شروع کې د 1900 زما خیال د 48 او 47 په دې کې هغه صحافت شروع کو، او هغه ډېر الزامونه په هغې لګېدلي دي. چا به ورته ویل دا سوري دي، او چا به ویل دا جاسوسان دي، او هغې کور تالا شوی دی، د هغې دوکانونه تالا شوي دي. خو هغې به هغه وخت داسې چې د باجوړ نه به هغې په خرو باندې کتابونه د ماشومانو د سکولونو او د اخبارونه دا په خرو د بخیل نه دلته راوړل، بلکې دلته یو پرسوده نظام و. پرسوده دا و چې هغه یو نوازیزم و، نوازیزم ډېر خانۍ نوابۍ په دغه نه غوښتل ګڼي، چې دلته د سیاست وده وکړي، دلته د ادب وده وکړي. 1950 کې چې عبدالرشید خان رشید کوم چې د باجوړ د یو غټ خاندانۍ کورنۍ په تعلق ساته، هغه د پېښور نه راغی، او د هغه یو کتاب چاپ د لاس او ګریوان په نوم باندې چې عبدالرشید خان رشید دا کلامونه اوس هم د ریډیو پاکستان نه یو دوه کلامونه کله کله نه کتلي، چې یو دار چې بل وطن ته نظم چې معیار دلته دی، بعد زما د خولې سلام وایه، په خوږ اسنا باندې سلام وایه. بل وایي چې دا بل دا غزل ډېر نظم مصور چې لمې تصوي خلقه مې لمبه وي خلقه. کله چې عبدالرشید خان رشید د لاس او ګریوان په نوم باندې کتاب چاپ کړو، هغه کتاب د نوابیزم، د خانیزم، د ملایزم، کوم چې په باجوړ کې کوم نظام او کوم سیستم نه و، هغه د هغې په ضد باندې یو اواز و. کله چې دلته حکومت خبر شو، نظام خبر شو، د عبدالرشید خان رشید لاس او ګریوان په کتاب باندې پابندي ولګوله، نو په باجوړ په ادب کې داسې ډېر شخصیت شوی لکه موږ وویلو چې اوس عبدالفتاح کاکا، او هغه وخت حمید ګل طالب و، محمد عالم پریشان و،
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د باجوړ په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو در پیژنو. اوزا بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کرتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑ بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے پر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران سخت ناچاری داشن خالے اوس می سخت نا چاری داشین خاله